دوستانو دا یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سهار 8 بجې شوې دي پرونه. خبرونه کې اوري چې د طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي چې د پاکستان په ورسته ناسته کې دوی ته د طالبان لخوا داسې وړاندیز نه دی شوی چې ګواکې که یو ملي متحد حکومت جوړ شي نو طالبان به اوربند وکړي. دا موضوع په همدې خبرونه کې په تفصیل سره اوري. او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان سره پوځي مرستې وکړي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. او په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بریالیتوب نښه نه لیدل کیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سولې وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل چې د بېلابېلو مسایلو په حق له نظریات تبادله شول او اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لار ګڼي او کنه، او که ګڼي نو دغه خبرې چې کله ناکله هلته او دلته کیږي باید په یو دوامداره تګلاره تبدیل شي او په دې موافقه وشوه. د اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو باخبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو وړاندیز وکړ کچېرې پاکستان او چین په افغانستان کې د ملي متحد حکومت جوړېدا تضمین کړي دوی اوربند ته چمتو دي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. نورالحق علومي د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر چارواکو سره د خبرو پر مهال ویل چې بهرني ځواک ته نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. دوی موږ د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته چې سفر کړی هغوی ته مو ویل چې موږ ولس تر اوسه د تاسو لپاره ځان سپر کړی او دې ته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې یو کوچنی تیری هم وشي، خو تاسو موږ سره پوځي مرسته وکړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفین د نوم او جغرافیې په بدلون غواړي جنگ له جنوبه شمال ته وغځوي او د افغانستان شمالي ګاونډیو ته هم تروسي ګواښونه متوجه کړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د فرخنده کورنۍ سره ژمنه وکړه چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تأمین او مجرمان به له قانون سره سم خپله سزا وویني. د استیناف محکمې په دې قضیه کې د څلورو ګرامو کسانو د مرګ سزا په 40 کاله قید تبدیل کړه. د اجرائیه رئیس د وین مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د فرخندې د کورنۍ د اندېښنې د لرې کولو لپاره دوی سره ژمنه وکړه چې حکومت په نهایي محکمه کې موضوع جدي نیسي.
اجرائیه رئیس نن د شهید فرخندې له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د فرخندې قضیه په جدي توګه څاري، څېړي.
اجرائیه رئیس ان پرون د فرخنده سره په لیدنه کې د فرخنده له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د فرخنده قضیه په جدي توګه څاري. اوش کلنه فرخنده د کب د میاشتې په 28مه د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر غوسه شو خلکو لخوا په ډېرې بېرحمۍ سره په کابل کې وشل شوه، خو وروسته څرګنده شوه چې هغه بېګناه وه او د قران کریم د سوځولو نیت یې نه درلود. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي د توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بری ډیره کمه واقعي نښه تر سترګو کیږي. ایران، چین، فرانسه، برتانیا، جرمني، روسیه او امریکا هلې ځلې کوي چې داسې توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ ځکه دلته یو چې باور لرو موږ واقعي پرمختګ کوو. جان کری دا ګواښ هم وکړ کچېرې جدي پریکړې ونشي نو د خبرو ختمولو ته تیار دی.
We are not going to sit at the negotiating table.
دوی موږ خو بتل د مذاکرو د میز شاته ناست نه یو. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی ویل توافق ته نږدې شوي یو، خو که چیرې په څو راتلونکو ساعتونو کې مهمې تاریخي او سیاسي فیصلې ونه شي، موږ به کوم توافق ونه لرو. د ایران د بارانو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا ویل تر هغو چې ضروري وي توافق ته د رسېدو لپاره به دوی د مذاکرو د میز تر شا ناست وي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو خپور شوي غږیز پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن زواهری سره خپل ائتلاف څرګند کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي، څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منسوب د دغه صوتي پیغام کراوالی تر اوسه نه دی تایید شوی. ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربن اعلان کړ. دغه اوربن نن د یمن په وخت د ورځې په 11:09 نافذیږي او د روسیې د مبارکې میاشت تر پایه به دوام وکړي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن د بیړنۍ انساني مرستې درېیمه درجه کې دی چې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی او تقریبا د نیمایي سیمو خلک یې د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دي. له هغې نیټې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن باندې هوایي بریدونه پیل کړي، په تیرو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي، 1,000,000 نور کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې 40 کاله د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه درلود، دا 15 کلنې په عمر پرون مړ شو. سعود الفیصل د یو نا اعلان شوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. هغه چې په 1915 کال کې بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی و، د تیر اپریل میاشت تر پایه دغه دنده وچلوله او وروسته عادل الجبیر په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر د هغه پر ځای وټاکل شو. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي طالبانو دوی ته د یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې د اوربان نه پیشنهاد نه دی کړی.
هدف هر مذاکره صلح امنیت، در قدم اول خشونت قطع شوه، مسائل مورد اختلاف روی میز بیایه.
افغان د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو په عین حال کې تجهیزاتو او مډرنو وسلو ته هم اړتیا لري. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په ځینو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تر داعش هم خطرناک بولي.
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. له خاطر سره دوی بیا اندازه مسله دي، تروریستي بانکو پورې اړه لري.
د حج اوقاف وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مکې معظمې په ښار کې د افغانستان د تخریب شوي ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه بل ملکیت ترلاسه کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زرغږونه د ازادۍ راډیو د ډرامو نوې لړۍ خپرېږي. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې وروستۍ غونډې څخه د یو باخبره پاکستاني چارواکي له قوله خبره کړې چې طالبانو پیشنهاد وکړ که چیرې په افغانستان کې یو متحد ملي حکومت جوړیږي، دوی اوربند ته چمتو دي. په خبرو کې بیا د افغانستان د پلاوي یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغسې عبارت په غونډه کې سندې مطرح شوي. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بېلابېلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي، او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیل سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوی چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسائل په یو ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدای، نو دواړه خواوې دې هغه مسائل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي، طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوي غړي فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوي نه دي.
چین عبارت مسئله مطرح نشوده، اما د هیڅ تردید نه
دغه سه کوم عبارت یا مسأله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. اکسپرس ټریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه پلاوی د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکي غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نوروسته به وشي ستانه شول.
د سلطان محمد سرور په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان پلاوی چې طالبانو سره خبرې کړي وای په دې غونډه کې د طالبانو لخوا داسې پیشنهاد چې ګواکې د متحد ملي حکومت د جوړېدو په صورت کې ودا ډله اوربند وکړي نه دی مطرح شوی. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د کورنۍ چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو د وسلوالو د ځپلو او د منځوړلو په مقصد مجهز او نظامي تجهیزاتو ته هم اړتیا لري. نور الحق علومی د هیواد شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي چې 1994 کال به د دولت د وسلوالو مخالفانو د محوه کولو کال وسی. مجیب الرحمن حبیب زیپه له مزار شریف رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې موجوده ناامنی د سرحدي کرښو هاخوا د مخدره توکو د قاچاقونکو او تورستانو لخوا کنټرول کیږي. د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومی شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي چې د دولت مخالف وسلوالو له مرزونو هاخوا څخه حمایت کیږي او د دوی تروریستي برنامې هم له افغان خاورې بیرون په ګاونډي هیوادونو کې طرح کیږي. علومی د افغان امنیتي ځواکونو سره د مجهزو جنگي تجهیزاتو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د هیواد له شمالي ګاونډیو څخه یې د نظامي تجهیزاتو او مرستې غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټوله معنا افغان امنیتي سرتیر د مخالفینو په وړاندې د جګړې توان لري، خو د خاورې څخه د دفاع په مقصد نظامي تجهیزاتو ته اړتیا موجوده ده. د بهرنیو قوتونو حضور ته اړتیا نه لرو، خو د بهرنیو هیوادونو لخوا نظامي مرستو او تجهیزاتو ته مو اړتیا موجوده ده. دا مسله ما په خپل سفرونو کې ګاونډي هیوادونو ته مطرح کړې او ترې مې د مرستې غوښتنه
کړې.
هغه د شمال زون په نامنیو کې د مخدره توکو د قاچاقونکو لاس دخیل بولي او زیاتوي چې دا ډلې لکلک بیرونی حمایت څخه برخمنې دي. علومي زیاته کړه چې د دولت مخالف وسلوالو له جنوب څخه شمال ته د جنگ د جغرافیا او د نوم په بدلولو سره په هڅه کې دي تر څو منځنۍ اسیا او شمالي ګاونډیو ته امنیتي تهدید ورپېښ کړي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې مخالفین په هڅه کې دي تر څو د 1994 کال دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک وي، خو دا کال به دوی د له منځه تلو او نابودۍ سبب شي. وسلوال مخالفین په هڅه کې تر څو 1994 کال د دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي، خو دا کال به د دوی د نابودۍ او محوې سبب شي. موږ د وسلوالو د منځتلو په مقصد هوایي عملیات هم پیل کړي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په وړاندې له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې پس له دې به د مخالفینو د سرکوب او له منځه وړلو په مقصد هوایي نظامي عملیات ترسره کوي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. علومي زیاته کړه چې دښمنان په هڅه کې دي تر څو د افغانستان شمالي ګاونډیان د دوی د همتبارت ځواکونو په جذب او استخدام سره تهدید کړي او د جنگ لمن یادو هیوادونو ته وغځوي. مجیب الرحمن حبیب زئی، مزار شریف.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر وروستیو تحولاتو په خاص توګه په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه مطالب خپاره کړي. اجمل انت مطبوعات لوستي.
د نیویارک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو یوه مقاله لیکلې او دای د ولسمشر اشرف غنی لپاره یوه بریا بللې. رسپانه وی په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوه په کابل کې پاړه خوشبيني زیاته ده او آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د ولسمشر غنی منتقدینو هم د شوي پرمختګ هرکلی کړی. یو پاکستانی چارواکی د نوم د ناخستو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شاملې وي چې په افغانستان کې د خبرو لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکي د اعتماد جوړونې د دې اقداماتو جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي د خبرو فضا هیله بخونکې وه داسې چې په پای کې دواړو لورو یو بل په غېږ کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیځو چارواکو له قبله وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوځ فشار یوه وسیله وه. ورځپاڼه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوځ چې د افغان طالبانو سره د خپل اغېز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغېز لري. پر دې سربیره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه ده څرګنده چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوي تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازی د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی و خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبريال ته پاستولي ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی د خبرې په ناسمه خوا یو ګام دی. په یو جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر د دا ډول خبرو اترو واک لري. د فاینانشل ټایمز رسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر شیام سارن چې دا مهال د یو څیړونکي مرکز مشري کوي له خولې ویلي څو پورې چې دا معلومه نه کړی شي چې د کومې ډلې طالبانو د خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب یې کوه کنه په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دی. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د اسلام آباد خبري افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکوري دوه وروسته د دواړو خواو ترمنځ تر ټولو لوی لیدنه بللې. رسپانې وایي سره د دې چې د خبري اترې له یو سنرمۍ سره ملي وي خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای ته رسیدو په وړاندې ډیر خنډونه شته. د ګارډن برتانوي رسپانې هم د اسلام آباد د سولې د خبرو په اړه په ولیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې په ورمچي کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغونکو رول په اړه شکونه موجود وو. ورسپانې دې ټکی ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له روژه ماتي پیل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهار پورې دوام وکړ. ورسپانې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللې خو وایي ډېر افغانان اوس هم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باور دي. ورسپانه په عین حال کې وایي له طالبانو سره جوړجاړی ښایي ونه شي کولی افغانستان کې بشپړه سوله راولي ځکه د ورسپانې په وینا دا ډله اوس ویشل شوې او یو شمېر غړو یې د داعش له وسله والې ډلې سره بیعت کړی.
د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تر داعش او طالبانو خطرناک ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې ډېر ژر دې دغه خلک بې وسلې کړي ځکه چې خلک یې سخت په اندېښنه کې اچولي دي. په دې اړه مفصل رپورټ اورو چې سیفیالله ستنګزی برابر کړی دی.
د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او ورنه د ځینو سیاسي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر کومې اندازې عام افغانان په ویره کې اچولي دي. غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په هغه سیمو کې خلک له ژوند بې ځره کړي دي چې ډیر فعالیت پکې کوي. د عامو خلکو په خبره دا ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو له جنګیالیو هم خطرناک دي. د کندوز یو اوسیدونکی په دې اړه داسې وایي:
د غیر مسؤوله وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. دله خاطر سه دوی بیا اندازه مسله دي ثقيله سراغان لري دی پوغان لري دوی وابسته په باز تروریستي بانټو پورې اړه لري.
د کابل په گاوند ولایت پروان کې هم وخت نا وخت غیر مسؤول وسلوال خلک زوروي او د تنظیمي او کورونې جګړو د وخت په څیر اوس هم په خپل منځونو کې اخوډب کوي چې عام خلک ترې زیان منيږي. په دې ولایت کې د بهرنۍ پوځیانو له خوا دی وی ډیپو د هدف ګرځولو پیخي او ورپسې خبرګونونو هم د دې ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړل. اخو په بلخ ولایت کې عام خلک وایي چې غیر مسؤول وسلوال ورانکار فعالیتونه کوي او اکثر زورونی د پخوانیو جهادي قمندانانو ټوپکوال کوي او ان له خلکو اوشر ټولوي.
دا ټول د پخواني جهادي قمندانان دي چې حکمیت کې څه څه زړه وای ټول حکمیت د پلاس کې فیصله چې د محکمې ویم دی کوي خلکم زوروي او شرم دی ټولې دال بنام څه کارونه نام نشه را ما سکوي دوی کې
خو اصلي پښتنه دا چې د دغو غیر مسؤل وسلوالو او زورواکو تر شا څوک ولاړ دي او دوی په عامه اصطلاح په چا نازيږي د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وای افغان چارواکي په خپل د ټوپکوالو ملاتړي او په چورو چپاول کې ورسره شریک دي دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل کله دغه غیر مسؤل وسلوالو تر شا د شورا وکیل وزیر او لوی سیاستوالو لاس نه وي کله به دومره خلک وشي زوروله
خپل حکومت په دې کې شریک دي د خلکو ملاتړین چې دی هغه حکومتداران تاسو وګورئ چې په اوسنۍ شرایطو کې څومره غیر مسؤل کسان چې دي خامخا د یو چا سره ارتباط لري یا د سیاسون سره ارتباط لري یا د وکیلانو سره لري یا د لیډرانو سره لري یا د وزیرانو سره یعنی غیر مسؤل کسان بدون د یو قوي پښتونبانی نه شي کولای د ګروپونو حمایت وکړي
د ریپورتونو لمخې یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي او ځینې والیان هم وسلوال کسان د افغان پوځانو له چوکاټه بهر اداره کوي چې کله ناکله په ناامنیو کې ښکیل کیږي اکثره خلک وایي په کومو سیمو کې چې غیر مسؤل کسان فعال دي حکومتي ځواکونه د ورتلو زړه نه کوي او دوی پریږي چې په خپل سر واک وچلوي د دغو غیر مسؤل وسلوالو ډلو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دي موجود خو دا چې امنیتي ځواکونه ولې په دې یو ورستۍ لسیزه کې دغو ډلو ټپلو په لمن ځوړلو کې پاتې راغلي امنیتی چارواکی داسې ځوابوي د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې کلکه هڅه روانه کړې څو د وزیر نور الله قلومی د سل ورځنی کاري پلان په مطابق لومړی دا ډلې وپیژني بیا یې پر ضد اقدام وکړي
برنامه صد روز نخست وزیر مون داخله میس کې
د کورنۍ چارو وزیر په لومړی سل ورځو کې دا خبره شامل ده چې دغه غیر مسؤل ډلو او کسانو په اړه معلومات ټول شي چې په هیواد کې په کوم سیمو کې فعال دي لومړی به دا معلومات ټولو چې دا کسان په کوم ځایونو کې فعال دي ښاغلی صدیقی وایي چې هر میاشت په منځنۍ توګه 200 تر 300 میله وسلې بیلابیلو سیمو نټولیږي عام خلک بیا وایي چې د طالب واکمنۍ له پرزیدو وروسته د پخوانیو جهادي قمندانانو او وسلوالو کسانو پر سر د ډایاک او ډی ډی آر پروګرامونه سم نه دي تطبیق شوي او اوسنۍ ستونزې د همدغو پروګرامونو له ناسم عملي کېدو سره ژورې ریښې لري امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې په دغو دوو پروګرامونو کې په لسهاوو زره میله سپکې او درنې وسلې ټولې شوې دي د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې هڅې روانې دي دغه ټولې غیر قانوني وسلې ټولې شي څو د امنیت اصولې په لار کې د ستر خنډ له منځه لاړ شي
سوچې غیر مسؤلی وسلې لري دا د افغانستان په ګټه نه دي زمونږ پالیسی دا چې د افغانستان په ګټه نه دي مونږه طرفدار نه یو مونږ کوخ کو چې دا وسلې په هر شکل وی ټولی کو ځکه دا په افغانستان کې سولې تام خطر دی امنیت تام خطر دی
د افغانستان نړیوال ملګری هم د ناقانونه وسلو زیرمې د امنیت لپاره جدي ګواښ بولی او لمنځوړل او ټولول یو پرځای ګام لوړپوړي امریکایي سناتور جان مکین کابل ته په خپل وروستي سفر کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځتلو ته په اشاره وویل په هر ځای کې کنا قانون وسلې وي باید ثابت شي چې د افغانانو او امریکایانو پر ضد نه کارول کیږي
I do know that any place where large caches of weapons are kept
زه پوهیږم چې په هر ځای کې چې د وسلو زیرمی وي او کوم قانوني اسناد هم ونه لري باید د دې لپاره چې د افغانانو او یا امریکایانو پر ضد نه کاریږي پوره معلومات وشي او په وړاندې عمل وشي که هم امنیتي چارواکي د ناقانونه وسلو ټولول او د غیر مسؤل کسانو تعقیب خپل لومړیتوب یادوي خوشته ځینې داسې لوړپوړي چارواکي چې د مجاهدینو له وخته د زیرمه شوي وسلو په لمنځوړلو خپګان او جدي اندېښنه ښکاره کوي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځه تلل د اندېښنې وړ خبره وبلله او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې باید داسې هدفي حملې ونه شي
امیدوار سم چې حوادث همچنانی تکرار نشم
هلمن یو چې ورته حادثه تکرار نشي مجاهدین په بشپړه معنا د ملي وحدت حکومت ترڅنګ ولاړ دي له افغان چارواکو سره د ناقانونه وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر دوه ډول فکر او دریز ته پکتو پوزي کارپوهان وای امنیتی اورګانونه د دغو وسلو د لمنځوړلو توان نه لري یو پوزي کارپو باري آرس په دې اړه وویل
دا څه نشي ویل کېدلای چې په افغانستان کې امنیتی ځواکونه د دغه تشکیلات او مصالحو کسانو او د وګړو د مرکزونو څخه اغاهي ونه لري اغاهي ولري په دې معنی دی چې دولت داسې د زوف په حالت کې دی چې نسی کولای چې دغه کسانو ته لکه څنګه چې لازمه ده جواب وایي ځکه چې هغه ټول د دولت د جکپورو مراجعو سره همبستګی لري
د غیر مسؤل وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده بلکې لڅوک لونو راهیسي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې زوريږي ریپورتونه لمخې غیر مسؤل وسلوال په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر فعال دي او د خلکو د زورونې ترڅنګ لخصو شمان کسانو سره ډول ډول تاوتریخوالی کوي. له دې ټولو سره سره کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د دې ډلو د ځپلو او د وسلو د ټولولو او له منځه وړلو په خاطر باید امنیتي ارګانونه پراخ او عملي کیدونکي پروګرامونه تر لاس لاندې ولري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د حج او اوقاف وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مکې معظمې په ښار کې د افغانستان د تخریب شوي ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه نور جایداد ترلاسه کړي. د دې وزارت چارواکو د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې مکې معظمې ته نږدې د افغانستان د تخریب شوي ملکیت ارزښت څه باندې لس میلیونه ډالره ښودل شوی دی. چارواکي دا هم وایي هیڅوک د دې ملي ثروت پر سر شخصي معامله نشي کولی. پاین حال کې د وزارت ځینې چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت باید دغه موضوع له ډیپلوماټیکو لارو اواره کړي. تفصیل لخان محمد سین خبرو.
که څه هم کعبه شریفي سره نږدې د افغانستان ملکیت له مادي او معنوي پلوه مهم ګڼل کیږي، خو سعودي عربستان تر اوسه افغانستان ته د دغه تخریب شوي ملکیت بدل نه دی ورکړی. راپورونه وایي احمد شاهي افغاني رباط چې د مکې شریفې په سل مترۍ کې د افغانستان ملکیت یوه پخوانۍ ودانۍ وه، د مکې شریفې د پراختیایي پلان د عملي کېدو په لړ کې ورانه شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت مرستیال دایی الحق عابد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هسې روانې دي چې سعودي عربستان د احمد شاهي افغاني رباط د تخریبولو بدیل ملکیت افغانستان ته ورکړي.
دا یوه ډېره ستره قضیه ده. افغانستان د دې لپاره په سعودي عربستان کې یو مدافع وکیل نیولی. ویل کېږي چې د دې ملکیت ارزښت له څلوېښتو څخه تر پنځوسو میلیونو ډالرو پورې دی. دا به محکمه فیصله کړي، یا به یې قیمت او یا به یې ځمکه افغان لوري ته ورکول کېږي، خو موږ غواړو چې په بدل کې یې یوه مناسبه ځمکه راکړل شي. له دې قضیې یو کال تیریږي او عربستان هم انکار نه کوي، ځکه چې دا د افغانستان یو تاریخي ساحه ده.
د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په سعودي عربستان کې درې ملکیتونه لرل چې یو یې رباط افغاني احمد شاهي و چې د حرم شریف د نوي جومات تر نقشې لاندې راغی او تخریب شو. ویل کېږي چې رباط افغاني د یوې ودانۍ نوم دی چې 250 کاله دمخه د افغانستان د پاچا احمد شاه په لارښوونه کعبې ته نږدې د افغان حاجیانو د هوساینې لپاره جوړه شوې وه. رباط په عربي کې هغه ځای ته ویل کېږي چې حاجیان پکې هستوګن کېږي. د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان بل ملکیت چې څلور جریبه ځمکه ده د عربستان په جده کې پراته ده. ځینې راپورونه وایي چې ګواکې د حج او اوقافو د وزارت پخوانیو چارواکو رباط افغاني په ډیرو پیسو په سعودي عربستان پلورلی دی، خو اوس مهال د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې د رباط افغاني د پلورلو په هکله هیڅ اقدام نه دی شوی. په عین وخت کې د دې وزارت پخواني چارواکي په دې نظر دي چې د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې دغه مسأله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د حج او اوقافو پخوانی وزیر محمد یوسف نیازی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
چون این موضوع کلان است، مثل که رئیس جمهور اشرف غنی آمد و یک صدای خود بالا کرد اونجا باز
دا لوی موضوع ده. کله چې جمهور رئیس اشرف غنی راغی او دا موضوع یې راپورته کړه، اوس په کار ده د یو شخص په ذریعه نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع پسې شي، ځکه چې ښایي اوس مهال دا ملکیت په درې یا څلور سوه میلیونو ریال بدل شي. په کار ده چې جمهوري ریاست دغه موضوع تعقیب کړي سو سعودي د دې بدل ته اړ شي.
ځینې دینی عالمان په دې نظر دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د ملکیتونو ورانول پر افغانستان یو اقتصادي گزار دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي توافق ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې او شمېر غړو د دې توافق په حق له خبرداري ورکړه او ویل چې د امریکا حکومت د تهران لخوا باید فریب ونخوري. سلطان محمد سرور په ریپورت لري.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونۍ غونډه کې چې ایران سره د اتومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچان زیار باسی چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمیر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښي وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلوي مشر اډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتې ګټې ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې، که هغه د یورانیمو د غنی کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوری پلوی استازه الینا روزلنتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غنی کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې، او کله زر غږونه د ډرامو نوې لړۍ خبريږي، خو اوس د مهمو خبرونو لنډي سپام وکړئ. په پاکستان کې د سولې په وروستۍ خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په دې غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې، وایي چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. امریکایي مفتشان وایي په کابل کې د امریکا په سفارت کې ساختماني چارې ځنډول شوي او اضافي لګښت هم پرې راغلی دی. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د توافق ترمنځ خبرې توافق لور ته پرمختګ کوي، خو د خبرو د بری کم واقع نه خلیدل کیږي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرامی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر ټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. ملګرو ملتونو بیا په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړی دی. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې سلویخت کاله د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه اخیستی و د 15 کلنۍ په عمر مړ شو.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم د اسلم د اوسېدو د ځای د پیدا کېدو په لټه کې دی. اوس راځي په دې برخه کې واوري چې نسیم اسلم پیدا کوي سي او کنه.
خدای داد نیم چی بام والے
غریب مڑو او سا چھ ویچی وہ مینی سے وہ مینی سے
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسم خراب استاد رود لکھو مسا ابو گٹا گٹا سنگ جان دے پارا ورسا
خدا یا خیر جو مشا چیو تو پڑھ سم تن کبا غلا غتا پیا دی کبا نی ہا دا وتلی دی تو اخ تی کی ساتھ فزان پٹ کم
خدای دادا څه شوې سیده دا خو لکه چې اوبه ډوب کړه.
نه پوهېږم څه شو، همدا اوس دلته غټ غټ غږېده.
خدای دادا خدای دادا
دلته یم د تیږې خوا ته سیم شته که لاړه.
هو دغه دی لکه مایی غوټی وهي، تا خو ځان پټ کړی و.
روژه کې عمر را تېرې نه شي.
خدای دادا راځه کار نه در سره لرم.
اوس به کار را سره نه لري، یواله غټه مې شپږ زره افغانۍ راته تمامه.
زه د یو سړي سره کار لرم، هغه چې په دواړو کلي کې نوم راته بد کړه. دا ټول دلاور خان په ما وکړه، هسې خو یې نه پرېږدم. خیر نسیما، په دې خبرو پسې مه ګرځه. هغه دی قانون ورته جزا ورکړه.
هو نسیما، جمیل ښه وایي، خو تللو اوبو پسې بیل مه اخله. دلاور خان خپله جزا ولیده، زه خوشحاله ژوند کوه. هېڅ دې نوم بد شوی نه دی، ټول پوهېږي چې ښه هلک یې.
ژوند را باندې حرام کړی، چې ژوند پې آرام نه کړم نه پرېږدم، ورپسې یم.
ګلاله لکه چې په پښو کې دې نوره دمه نشته، لکه زر زر راځه.
ښه وایې پلوشې، په پښو کې مې رښتیا دمه نشته. پیشله مې ته ناوخته ویښ شو، له هماغه سهار لسو بجو نه وږیم.
ځه ورځ نیمایي ده، تر څو بیرته کور ته ځو ورځ به تللې وي.
بس توکل په خدای، لوږه به مې هېره شي. دا خو نن ګودر ته هېڅوک نه دی راغلی.
روژه ده نو، څوک یو وخت څوک بل وخت راځي. راځه بې کاره نه پاتې کېږو، وینې څومره صبر اشنه شوي در ټوله وایې.
هو دا دی، ما پلا ورته را لوی که. دا دی دی خو هم شته، ښه پیرکي به ترې پاخه کړو. د تروکو پیرکي مې د مور ډېر خوښېږي.
ای ګلالۍ رانه هېر وو سترګې در روښانه.
څه شوي څوک؟
نسیم یادوم ګلالۍ، ولې دې داسې رنګ وتښتېده؟ وایم خوښ شو چې له بنده خلاص شو.
ښه د مور او پلار دې سترګې روښانه وي.
خیر دی نو، اوس خو یې دومره بده مه منه.
دې نو چې هېڅ له بنده نه خلاصېدی ښه به و.
څه داسې مه وایه ګلالۍ، دا نو بیا ډېره بده خبره ده.
څنګه ونه وایم، له بند نه چې را خلاص شوی دښمني ته یې ملا تړلې.
څه دښمني ته؟ ته خو د یوه نوم هم نه اخلې. نسیم غواړي د اسلام او دلاور خان سره دښمني وکړي.
هو هغه خبر شوی چې زموږ له کوژدې نه مخکې اسلام زما په سر کور کې جنګونه کړي.
ښا یعنی خبر شوی چې ته اسلام پوښتي.
هو او بل دا چې وایي دلاور خان مې قصده په ما د غله نوم کېښود.
خیر دی ګلالۍ، زړه ورته مه خوره، څه نشي کولی. ته راشه دې خوا، دلته څومره هر رنګ سابه دي.
څه وکړم پلوشې، ډېره خفه یم، هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم.
ګلالۍ راځه چې منګي ډکو، زه به نور ناوخته دی، هسې نه چې د پیرکیو پخولو ته وخت راته پاتې نه شي.
ښه دی مام پلو غوټه کوي، دومره سابه بس دي.
او ګلالۍ دې ته اندېښنه مه کوه چې نسیم به د دلاول او زوی سره یې دښمني وکړي.
خدای دې وکړي چې همداسې وي پلوشې، که نه زما رنګه به ورسره بده شي.
بس بس تم سه چیگه شامنگی دک شول.
بس دیده نسیم موری، نور دیده جارو بس که زای پاک شو. لرشه چه دیرو شکی را باندی توان نشی، ډېر کار مه کوه.
د نسیم پلاره پوهېږم چې له اوبه له ډارېږي، خو ښه روژه ده، الله دې اجر راکړي.
که له خدایه څوک ډار ولري نو د بنده له اوبه له هم ډارېږي، او بیا په دې روژه کې.
خیر یوسې، فرش خو تا ورکه، ها دا بالښته تکیه وکړه. دغسې دیوال ګرم دی، لږ مخکې دلته لمر و.
ښه خیر یوسې. د نسیم مورې، هر خواته می چی پامار آم خونه آوری
ولی چه شدی؟
دنستیم حقا ملگره خیم چی جمال نمیگی؟
خا چی کلی زشو وایا؟
دیره اندخ من کریم نسیم بیخیل چه تیوه تلای
خدای خیر که چی کلی؟
جمال دیره اندخ منو ویل نسیم غواره چی پیاو دول دلاور خانه او یای لزوی اسلام خان نغچ وخلی
دلاور خان خو بندی دی او دی زوی غریبی دی ملی او جواندی درک نسته پریگی ده غچ بچنگ وخلی
دستی موهای نسیم زوی دی دیر بسترگو شوی جمال ویل ده چی وقت و نا وقت گرزی ده دلاور زوی اسلام لطوی
وی خوری می پسر شوی ده چو وی ما خو ویل چی تش خبری بوی نو ده دلاور سر چنگ دخمنی کوی
هی چا تو وی نو ما ویل چی نسیم لبند را خلاصو چنگ غلی ده هیت هم نو وی
ده نسیم پلارا روش ما تی تا لیک وقت پاته ده چی کور تر آغی و سر خبری بوو کو او پو بی کو
زه هم را تک تا پتمایم خدا دای وز با دما خماز انو نکنی خو نسیم لنخ کاری
زه با دستر خان آوار کم دروغو براسی خدای دی بخپلا پناکی و ساتی زوی
نسیم ها زه ایت نپویگم تصاب سر که مغزش شاو کنا وایم پریده دی بی خبرو سنا پریکه پریکه اگه دای اسلام دای را روان دای نسیم ازی خو گورش دیر بانای ونه که
دای یواز استایل کوا
زه هستی هم ندر سرزم بیادر توایم گورش دیر رو بل نکه
نه که پسته پسته خبری باور سر رو کم
ها او درگا جمال مرا زنم دیشو
ای اسلام آخر می پیدا کرد دیر در پسته ستڑای شو ای
ودریگا
چوکی سوائے
امداد دشمن آخری شیبا دا تبا کوم دے
ومی بیجن دیچی نسی میں تو ما تبا کئی
چکم نسی میں خوش نکا خوش نکا خوش نکا
خوش نمی دا بی غیرت ما تکن جار جوڑے
تم ماس سر چودوک بنی لارے
اسلاما تو خوی خوشی که کنه ای خر خو تو ازو سایل که وای
در آخره دیسی با
آقا دی پولیسان را اغلال
پولیس پریده اوز بی کلمه در تراو باسو
تو دومره تکره چی ما بچا قوه
خوشی که چا
نیه خوشی کم چی در آخی سمینه نیه در تم پیدا
خوشی که
آخ دشت هستم
اسلاما و دکتر دین آسوانا نسیم دو خویدی زر خواته و همین راشی و خبکو مدرگا مدرگا وایم مدرگا مدرگا وایم بود نکلا سونا
بای که مدر یاد بابا لاغل زی بچا قیوه هلا
بورت ای که موتر تا ای دو او بیا تختی ما
صاحبان نشوا دیه خوارا شای
علی ایسای نسیم بورتا که موتر تا چی رو تون خیبوز
وی ایسای نسیم ها سرگی بپر تاوا
وی نیتی نروانی دی
تا چوش
با آه آه تا چیر تروانی تونو میگی تا
جمالیو
تا مخیجا موتر تا والا کانو موتر سکلی موتر تاوا چو یالی
نسیم
جمالا
نسیم
جمالا
نسیم آسما دارمی شمکل آسما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه تاسو دی یو کلی زرغغونو ډرامې یو سلوش پکمه برخه واوریده اوس د ډرامې اړوند ژوندۍ باس ته چې زه یوسف زدرانی کوربایم محترم اوریدونکو لکه تاسو چې دوه نه سوال اوریدلای نن په دې موضوع خبرې کوو چې کڅوک د چاله جرم خبر وي دا غي دویم کس مسولیت د قانون په وړاندې څه دی او هغه کس باید مخکې له دې چې لومړی کس جرم تر سره کړي څه اقدام وکړي په خبرونه کې را سره د کابل پانتون د حقوق استاد امان الله احمد زیدی ترڅو دا موضوع د قانون لمخې وڅېړي ښاغلی احمد زیدی ستړم شي خوشاله تاسو خبرونه کې لرو
مننه نظام تاسو ته د ازړی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سلام په خیر
مهرباني خیر سه خو اوریدونکو تاسو کې د همداسې پیښو شاهد وي څه کوي خپل نظر یا پوښتنه مر سره په 0999 203 1540 او بل شمیره 0982255 شمیرو شریکولای شي ښاغلی احمد سه په جرم کې د شرکت او مرستې په موضوع خبرې کوو څه وخت څوک د یو جرم شریک کڼل کیږي
څو موضوع باید سره بیل شي یو دا چې اتفاق په جرم کې ده او بل شراکت په جرم کې ده مخکې له دنه چې جرم ترسره کیږي که یو څوک موافقه کوي د یو جرم په ترسره کیدلو کې دو ته وایي متفق په جرم کې ده دغه حالت ته وایي اتفاق په جرم اتفاق په جرم دا هم د قانون له مخې جرم ده په خپل جزا لري مخکې له دنه جرم ترسره شوی که یو څوک اتفاق کوي څوک سره کینی او په د تصمیم په نتیجه رسیږي چې یو څوک ووژني او یا بل جرم ترسره کړي دا په خپله جرم ده او د ده ګډون کوونکي چا چې موافقه کړې وو باید اطلاع ورکړي موظفو مراجعو ته که اطلاع ورنه کړي دا یې مسؤول ګڼل کیږي بله موضوع دا ده چې د جرم نه وروسته یو څوک بیا شریک ګڼل کیږي نه متفق کله چې جرم ترسره کیږي په ده کې بر علاوه د هغه څوک نه چې مستقیما عمل ترسره کوي او فایل ورته ویل کیږي یو بل څوک هم پکې ښکیل ده چې هغه ته شریک د جرم ویل کیږي د موږ د جزا قانون له مخې شراکت په جرم او دغه حالتونه مشخص سوي دي چې دغه له جملې نه تحریک یا تشویق په جرم نه کې یو څوک بل څوک تحریک کوي تشویق کوي چې یو جرم ترسره کوي د ده د تشویق او تحریک له امله هغه جرم ترسره کوي دی پخپله دغه شریک ګڼل کیږي باوجود د ده څه عملا هغه فعل ده سره نه ده ترسره کړی بل حالت دا ده که یو څوک د بل چا لپاره جرمي وسایل آماده کړي یعنی سلا ورته آماده کی اطلاعات ورته ورکی یا امنیت وساتی چې
ترڅو د جرم واقع شي
د جرم واقع شي دغه د سړی هم شریک ګڼل کیږي کیدای شي چې د عمل د جرم په صحنه کې موجود ونه اوسیږي او بل حالت دا ده چې جرم په صحنه کې د کس کیدای شي حاضر اوسیږي او جرم ته ځینې د سهولتونه آماده کړي چې د سهولتونو له عمله او یا د عمل له مخې هغه جرم ترسره سي یعنی د جرم یو مادي اړخ یې ترسره کړی مثلا کیدای شي چې هغه کس چې وژل کیږي څنګه مو چې په ډرامه کې وکتل کیدای شي چې دا هغه کلک ونیسي کیدای شي چې یو یې په بوکس وایي بل یې په چاقو وایي دا هم شریک ګڼل کیږي چې عملا هغه مادي عنصر دی ورسره ترسره
بلې استاد که څوک مرسته هم ونه کړي تشویق هم نه کړي اما د جرم نه خبر وي او چا ته څه ونه وایي په دې وخت کې څنګه
دا درېیمه موضوع ده چې د اتفاق او د شراکت نه وروسته بله موضوع اطلاع د جرم ده د قانون له مخې او بخصوص د موږ نوی جزایي اجرات قانون له مخې چې په 1993 کال کې نافذ شوی د دې قانون له مخې ټول اتباع مکلفیت لري چې کله د یو جرم څخه دوی معلومات پیدا کړي موظف مراجعو ته باید اطلاع ورکړي
خیر سه موږ یو اوریدونکی هم لرو زموږ همیشنی اوریدونکی قاری سه پښتون زموږ سره په لیکه کې دی پښتون سه
کوم تاسو معلومات امجد صاحب سلامونه وړاندې کوم خدای دې چې قبول کړي چې زه سمو زوم ته کړی ده مترم زه ځان سم او اکیان زما چې باندې وخت په باندې موالې کې ده چې پیښه کیږي خو په شرط دې چې قانون حاکم او په شرط دې چې پر شي دای کسان زما په نظر شش په دغه کې دا خبر رااله چې جمال او نسیم مسلم یعنی زما په نظر جمال هم در په جرم کې شریک دی ولی یو قتل چې دی یا یو جرم چې دی مستقیم دی یا غیر مستقیم دی که جمال مستقیم په شریک دی نو صرف مې نو تین پوښتنه ده دا د قانون آگاهي باید څوک ورکړي ولی خلکو اوس په آگاهي په دې خبرو نه پوهیږي دا قانون آگاهي باید څوک ودی خلکو ته ورکړي چې جرم یا مستقیم دی یا غیر مستقیم
او مهرباني درته وایي استاد مهرباني استاد محترم سوال تاسو اوریدم
زه غواړم چې د ورور ته هم چې خبرونه تر پایه پورې تعقیب کړي دا محترم ورور ته چې د لپاره چې موږ بس نور اړخونه لري اطلاع صرف په دمانانه چې هر څوک باید مکلفیت لري او نور اړخونه لري کېدای شي اطلاع ځینې وختونه کې اطلاع خپل جرم ګڼل کیږي نو دغه حالتونه باید تفکیک شي ډېر ښه موضوع ته موږ ورور اشاره وکړله چې آگاهي څوک ورکړي د قانون نه د موږ په جزا قانون کې دا اصل شتون لري او دا یو حقوقي اصل د عمومي اصل ده چې د قانون نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي څوک نشي کولای چې وایي زه له قانون نه نه وم خبر. اصل کې د خپلو اتباعو او د خلکو مکلفیت دا ده چې قانون نه ځان خبر کړي او پوهېږي چې د کوم قانون چتر لاندې دوی ژوند کوي. خو دلته دولت د سہولتونو په خاطر د دې لپاره چې دغه آگاهي ترسره شي، د دې لپاره چې قانون حاکمیت عمومي او ډیر پلی شي، نو ځکه دولت ځینې مشخص ارګانونه چې هغه عدلي وزارت د دې نشر له طریقه په رسمي جریده کې قانون نشري او خلکو په لاس کې دا قانون ګدي له سو پرڅدوې خبر شي، د دې په څنګ کې نور مدني ټولنې او دغه جملې څخه رسنۍ د دند لري لکه تاسو ډیر ښه خبرونه لري، دغه ډیر کولای شي چې نقش او رول ولوبوي چې څنګه آگاهي خلکو ته ورکړل سي او په پانتونونو کې په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې په بخصوص په ممالک کې چې هلته د سواد کچه ټیټه ده، هلته خبره ده چې دغه له طریق مدني ټولنو له طریقه هم آگاهي ورکړل سي.
ډېره زیاته مهرباني قاری صاحب، پښتون اتمن ځواب واخیسته چې د قانون څخه نه خبري معذرت نه ګڼل کیږي. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه دړي کني ولي بله په موضوع خبر نه ورور خاوردون کې اړیکه مشله ده د بل تماس په طرف سو، مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه اړیکه نیولې. بله بله د ازادي رادیو سره تاسو تماس وصل دی، مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم دې چه دی، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
مولوی صاحب راغیم د مزان کابل نه تماس نیولې.
په خیر راغلی مولوی صاحب، څه بویل غواړي؟ مهرباني موضوع اتمن اوري تاسو.
ماشاءالله ډېر ښه پروګرام هم نیولی دی او دا د عبرت دپاره چې څوک اوري انشاءالله عبرت به ترې دي، ځکه چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې محرک یې اصلي د جرم آیا دام شریک د جرم ګڼلی کېږي او که نه. نو دلته وضاحت پیدا کېږي. یو شی بل دی چې یو اطلاع د جرم ده او یو داسې چې یو سړی مرتکب د جرم کېږي او قانون کې څه وضاحت د دې په باره کې شته چې عام خلق آیا هغه دزګیرولی شي، اجرات شي کولی، د دې مجرم په باره کې څو پولیس راځي او څو خلق راځي، که عام خلق اجراات ډېرې که غیر قانوني دي؟ د مېلمنه مې دغه
او مهرباني استاد درته وایي. استاد مهرباني تاسو سوال
واخیستم. ډېر ښه موضوع ته مولوی صاحب اشاره وکړله چې عام خلک صرف دغومره اجرات کولی چې دغه مسؤول موظفینو ته دی تسلیم کړي، نور غچ اخیستنه جزا ورکونه د دولت حق ده او مسؤلیت ده، نور خلک نیسي کولی چې جزا ورکړي مجرم ته، په هغه صورت کې بیا دوی خپله مجرم ګڼل کېږي. یعنی دوی دغومره کولی شي جرمه مخنیوی وکړي او مربوطه مراجعو ته اطلاع ورکړي او مجرم ونیسي او هغه ته تسلیم کړي.
او مهرباني او شواهد جمع کی ترسو؟
نه نه، شواهد جمع کول د دوی دند نه ده، متاسفانه موږ تاسو په اور
شواهد ولري بهتره به وي چې امنیتی ارګانون ته
هدف د ما مادي آثار دي، کله چې جرم تر سره کیږي مادي آثار ارته پرته ای کې د سی سلا پرته ای کې د سی مقتول په یو خاص وضعیت کې پروتي، نوخه خبره ده چې خلک د تلاس ور نه وړي. متاسفانه موږ تاسو په مملکت کې دغه وسایل دومره پرمختللای نه ده چې بیا پولیس او جنایي او عدلي قضایي ارګانونه اوسې کولای چې لغو پر چې دغه اسناد لاس پکې ولګیږي او دا له منځه لاړ شي، بیا جرم ثابتېدل بیا مشکل ده. ښه خبره دا ده چې دوی د جرم په صحنه کې مداخله ونه کړي، دومره وکړي چې د مجرم د فرار څخه مخنیوی وکړي او د مسؤولو مراجعو ته تسلیم.
مهرباني استاد، یو بل اوریدونکی د اخلاقي په نوم له هلمند نه زموږ سره اړیکه نیولې، مهرباني.
دا ګران چې د اشرف غني سمزدار پښتنه لري چې معنا دا په کاري ولایت کې او پرموز مې ورور دا د یو بچی باندې او معنا نور خاله ګر او یو پر غریب خل ور باندې او دا د یو بچی د ملکان روپي ټولي مزدا غیله د معنا ته جر ته جر تر سره.
بله اخلاقي صاحب، مونږ نن په دې موضوع خبرې نه کوو بلکې په یو ټولنیزو او اجتماعي موضوعاتو خبرې کوو. ان شاء الله تاسو نظر په نور خبرونه کې شریکو، مونږ دوه ساعته نور ژوندې خبرونه لرو. یو بل اوریدونکو په طرف زو، مهرباني چې تاسو مونږ سره اړیکې نیسئ، خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه اړیکې نیولې؟ مهرباني. وعلیکم السلام، نوم دې؟ او څه به ویل غواړې مهرباني؟
هغه دا ما تا ډرامه کې ما باور نه دی چې دا سیمه ته ملامت کرا کېده، ځکه چې به واکه کوم چې زه ما زتا خپل نه سیمه نه کوم چې په خپل واکه
په دې
سره چې اوسې کې و څو چې زه نه پرېږم خپل واکه دې نه کوم چې نو دا جرم جرم کې ساجي کاتو.
یعنی باید ځان آرام ونیسي څنګه کله چې د جنگ
په اړه وران دي؟ یا نو غواړي چې درال ته ورسي، خپل غواړي درال ته ورسي، دا څنګه چې غواړي درال ورسي دا خو نه کوم.
د ډرامې په اړه ستاسو نظر او مهرباني خیر اوسې شي نغه موږ واخستو بل اوریدونکی هم مخلو مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ کوم ځای اړیکه نیولی بلې بلې زمونږ غږ اورئ مهرباني ځان دې معرفي کړه
السلام علیکم زدران صاحب لوګر ولایت کوم اکرام
وعلیکم السلام اکرم جان ستړی مشه مهرباني
یم خو فن علی ملمان زاد اور چې چیرته دغه کس ته د جر مستقیمان شرکت نه لري غیر مستقیمان لري نو د دې په شریعت کوم د شریعت کې د مجرم پیژندل کیږي
یعنی غیر مستقیم څنګه
لکه دا اصلاح لري کنه اصلاح لري په جرم باندې خو نور په جرم کې مستقیمان دی هغه شرکت نه لري شریعت کې اسلامي شریعت من نگاه نه دی مجرم پیژندل کیږي او کله پیژندل کیږي
په دې اړه تقریبا دوه اونۍ مخکې مونږ د دینی عالم سره خبرې درلودلې هغه ویلې چې دا غیبت نه ګڼل کیږي بلکې بهتره ده چې څوک خبر شي یعنی دا موضوع کې چې کله جرم واقع کیږي که څوک خبروي دا غیبت نه دی او که استاد هم خبرې درلودې اتمن درته وایي بل اوردونکو په طرف زو مهرباني بله زمونږ سره تاسو اړیکه وصل ده مهرباني خبرې وکړئ بله بله مهرباني خبرې وکړئ تاسو اړیکه وصل ده مهرباني وعلیکم
السلام
خیر اوسې مهرباني زاند معرفي کړه څه ویل غواړي او مهرباني موضوع ته راشه د خبرونې وخت کم دی مهرباني
دا موضوع
څه خبره ده او خبر نه زمونږ د خبرونه وخت کم دی خیر اوسې خبرونه واوره ان شاء الله پويګې مونږ ته غنو اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 شپږ شمیرې لري غږیز پیغامونه هم پریخي دي استاد د دوی نظر نه اورو
زما نظر ته دا چې نسیم په اړه کې باید جمال اول د نسیم ور او پلاس او د دې نږدې اقارب ته خبر ورکړي او د دې نه وروسته د قانون لپاره د پولیسو لپاره باید نږدې سرمامریت ته خبر ورکړي په دې شرط چې پولیس عادل وي نو اوله بهترینه نظریه دا ده چې خپل فامیل او رشته داران باید خبر شي تر څو چې د مخنیوی د دې پیښې واقعات وشي
که هر څوک باید سوچ وکړي د فکر وکړي هر څوک باید زمې ته دا هغه وخت یې تند راخلي زه به لومړی نه باید سوچ وکړي لومړی نه باید فکر وکړي ځکه چې یو کس نه فره نه ورشي چې دا په څوک باندې سړی ووهه او هغه چې د پولیس سره روان وه که دا مخکې مې حوصله کړې وه سوچ یې کړی وه فکر کړی وه دی به نن داسې پیسې سره نه مخامخ کېده هر څوک باید زمې ته خلاص وي دا تند واخلي او دا حتی ورته واخلي
او مهرباني اوریدونکو ویل چې باید احتیاط وکړي بل ویل چې لمړی باید فامیل خبر شي مهرباني استاد
زه غواړم چې دغه موضوع باندې لږ څه نور هم وغږیږم د جرم د اطلاع پاک له مخکې له دنه د ورور چې کرام چې ویلې چې دا فقهي او شرعي بڼه لري کنه د اوریدونکو د معلوماتو لپاره زه باید وایم چې د موږ جزا قانون کاملا د فقه څخه اخیستل شوی ډیری برخه د حنفي فقه نه اخیستل شوی دا کاملا فقهي بڼه لري او شرعي بڼه لري څوک د جرم نه متلی اوسيږي او هغه خبر نه ورکي موظف مراجع ته د خپل جرم ګڼل کیږي د شراکت په جرم نه ده د اطلاع پاک لا پاسل کې ټول ادب او قانون وایي چې دوی باید د جرم نه کله چې خبريږي باید اطلاع ورکړي موظف مراجع ته خو په دې کې ځینې نور موارد ته استثناءات دي یعنی یو څوک د خپل د اقارب د جرم څخه مکلفیت نه لري چې اطلاع ورکړي د اقارب څخه مکلفیت نه لري ګټ دغه موضوع د موږ په مخکینی موقت اجرات قانون کې په واضح توګه درج شوی او په وسنی قانون کې مشخص توګه نه درج شوی خو په غیر مستقیم توګه کله چې شهادت حق د امتناع حق کله چې اقارب ته ورکول کیږي اطلاع خپل پولا طریقه موږ کولای شي چې اطلاع حق هم دوی ته ورکول شوی چې امتناع وکړي کله چې دوی د اقارب موضوع په څنګ کې موږ د افغانستان د باندنی او د داخلي امنیت په ضد د جرایمو د قانون په اساس الته خودل شوی چې اقارب دغه مکلفیت نه لري چې دغه جرایمو څخه اطلاع ورکړي نو دغه څو قانونو لمخې موږ کولای شو چې د اقاربو د جرایمو څخه مکلفیت څوک نه لري چې اطلاع ورکړي خو په څنګ کې د بل موضوع د اطلاع پاک لدا د چې یو څوک پیږي چې یو جرم نه ده واقع شوی دی په دروغه توګه اطلاع ورکړي دا هم د افغانستان د جزا قانون د 300 ماده له مخې د جرم ګڼل کیږي او جزا ورته ټاکل شوی یعنی که یو څوک مطلقه توګه اطلاع ولري باید اطلاع ورکړي ځکه چې که اطلاع ورنه کې بیا هم جرم ده او که اطلاع نه لري په دروغه توګه موږ ګورو چې په ځینو موارده کې د اطلاع څخه سو استفاده کیږي. یو څوک خپل دښمن یو بل څوک سره رقابت لري نو هغه په دروغه توګه اطلاع ورکي او هغه بندي کیږي او کېدی چې جزا ورباندې تطبیق شي. دغه اطلاع هم چې په دروغه توګه شوې ده دا هم جرم دی، موږ په قانون کې جرم ښودل شوی.
یعنی اطلاع باید دقیقه وي که چیرې
بله اطلاع دقیق اوسی که څوک په دروغه توګه اطلاع ورکړي دی او جرم څخه دا خپل جرم ده او هغه د تعقیب وړ ګرځي. بله موضوع زه فکر کوم چې په اطلاع کې موږ کشفي مراجعو ته دا ډېر مهمه خبره ده چې د کشفي د هنر او د جرایمو د تعقیب د هنر له مخې ځینې وختونه داسې کېږي چې سازمان یافته مجرمین داسې کېږي چې د یو وړوکي جرم څخه عدلي او کشفي مراجعو ته اطلاع ورکوي چې هغوی هلته بوخت کړي او د دوی هدف دا ده چې یو لوی جرم ترسره کړي. او دا د موږ تاسو په اوسني وضعیت د افغانستان په وضعیت کې ډېر مطابقت لري.
چیرې څوک اطلاع ورکوي حکومت ته د هغه کس هغه هویت باید څومره محفوظ وساتل شي؟
دقیقا د موږ د اجراتو په قانون کې د شاهد د هویت په اکله ده ښودل شوی چې د ده هویت باید محفوظ اوسیږي. بیا د مطالعې په اکله چې نه ده ښودل شوی خو دا حکم زه فکر کوم چې د مطالعې په اکله هم تطبیق مومي، یعنی کولی شي چې د ده شهرت هلته باید محفوظ اوسیږي او چاته ونه ښودل شي.
ډېره زیاته مهرباني استاد، ستاسو سره بس خوند وکړو. د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره اړیکې ونیولې. درنو اوریدونکو، تاسې د دوشنبې په ورځ د ماسپښین د 2:30 بجې څخه وروسته زموږ دا ډرامه هر وخت اورېدلی شئ. راتلونکي اونۍ یو سلو ومه برخه ده. نو دا خبرونه دلته پای ته رسیږي چې ما یوسف زدران وړاندې کړه. بل خبرونه د فراګ لوستډیو سید سامي عباس وړاندې کوي. تاسو ورسره اوسې خبري مطالب لري کولی شي 0 اوس او شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته مونږ ته غږیز پیغامونه هم پرې